کړی وي، موږ دلته د بل مکیانو په حق لو ویل دا چې د دوی دوره څه وخت پیلېږي، کوم کسان د دغه اصلا خپله برمکیان څوک دي، بیا په دغه دوره کې کوم کسان ډېر ستر شخصیتونه دي، څه ډول واک ته رسېږي او کوم کارونه کوي، په دې هکله هم تاسې معلومات ولیکئ، درست سره پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او درې سره پوښتنې په ښه شکل سره زده کړئ، تر څو په راتلونکي زموږ راتلونکي درسونه هم د همدغه لوستنو سره تړاو لري. نو که چېرې ستاسې دغه لوست په مکمل شکل سره نه وي زده، نو راتلونکي درس به تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي وي. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پوری خپل کورنۍ دندې په ښه شکل سره اجرا کړئ او لوست هم زده کړئ، تر راتلونکي درس پوری چې بیا هم د یوې نوي او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په مهربانه او لوی رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د بسم الله الرحمن الرحیم، د لوی مهربانه رب سپیڅلي نامه، سلامونه ونی کی هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله د چیرو غو جوړ اوسې او خپل متر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون درېم لوست شرح لاس وایم. هیله د چین ورځ هم د لوست راخلې نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. د نن زده کوونکو نن مو موضوع د شاه شجاع د لمړي ځل واکمنۍ په حق لده، د دې ترڅنګ د شاه محمود او د دویم ځل واکمنۍ او د نورو واکمنۍ په حق لبه موږ تاسو نن په همدې لوست کې معلومات لسته راوړو. لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ په حق لده، دا چې شاه شجاع څه ډول واک ته رسیږي. کله چې شاه محمود په لاس باندې شاه زمان رندیږي او دغه کار د خلکو د زړه د بدوالي لامل کیږي، دا چې خلک د شاه زمان شاه محمود څخه زړه بد کی او د شاه شجاع لپاره دغه کار د فعالیتونو لپاره لار خلاصوي. همدغه دی چې دی بیا د کابل د خلکو په بلانه باندې پلازمینه ته راځي او د هیواد چارې په خپل لاس کې نیسي. د کوم ځای چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو څخه ډیر پتنګ راغلي و، دوی د هیواد د امنیت غوښتونکي و. نو شاه شجاع هم د دې لپاره چې د خلکو دغه هیله ورپوره کړي، دی په ځینو کارونو باندې لاس پوري کوي، ځینې کارونه کوي، مثلا هغه خپل ورور شاه زمان خوشی کوي او خپل د ورور مخالفین چې و هغه یو ځپل او د هغه له ډلې څخه یو هم عاشق شلواري و، چې موږ په تیر لوستون کې ویلو شاه زمان چې هغه د شاه شجاع ورور و، د عاشق شلواري له خوا هغه ړندیږي. بیا کله چې دغه شاه شجاع واک ته رسیږي، نو خپل ورور شاه زمان د بند خلاصوي او خپل ورور مخالفین ځپي او هغه کس چې د شاه زمان یې ړند کړی و عاشق شلواري، هغه هم په دار باندې زړوي، چې دا ځینې کارونه و چې شاه شجاع سر ته رسوي. هغه د بارکزی په وړونو په پخلا کېدو باندې هم لاس پوري کوي او د دې ترڅنګ د اړیکو ټینګولو لپاره د دوست محمد خان خور ځان ته واده کوي او وزیر فتح خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکوي تر څو د هیواد اداري چارې د په غاړه وي. خو بیا هم دغه کار ډیر دوام نه کوي. وزیر فتح خان د شاه شجاع د پر ضد باندې د هیواد په مختلفو سیمو کې په لمسون باندې لاس پوري کوي، خو دغه کار چې د وو هغه کومه خاصه ګټه نه درلوده، د دپاره او کومه ګټوره پایله یې نه درلوده. شاه شجاع خپل واکمنۍ ته دوام ورکړ، خو په پای کې بیا هغه مهال چې شاه شجاع په کشمیر او پېښور کې وو، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ باندې د بند ځان خلاصوي او د بند تښتي، د شاه شجاع پر ضد باندې ځواکونه راټولوي او په پای کې شاه شجاع ته په ګندومک کې ماته ورکوي، چې په دې دوه سره شاه محمود د دویم ځل لپاره پر تخت باندې کښیني او خپل شاه شجاع چې و هغه یو فرهنګي سړی و، د دې ترڅنګ د دري ژبې شاعر هم و چې شیرونه هم ویل، د کلام بیلګه په یو څلوریزه کې هم لیدل کیږي چې د هغه یو څلوریزه په دې ډول و: مرغ دلم به یاد وطن گریه می کند، این بلبل از فراق چمن گریه می کند، تا دل سفر گزید به چین دو زلف او، غربت کشیده بحر وطن گریه می کند. دا د شاه شجاع د دری ژبې یو څلوریزه و چې دا ویلی و. نو په همدې ډول سره د کته هم یو فرهنګي او د دري ژبې شاعر وو، د خلکو لپاره زیات خدمتونه وکړه. خو د شاه محمود په واسطه باندې د په ګندومکې ماته خوري او بیا هم شاه محمود د دویم ځل لپاره واک ته رسیږي. راځوي چې شاه محمود د دویمې دورې واکمنۍ سره ډول ودا چې د دویم ځل لپاره دی وخت رسیږي. شاه محمود په دې باندې بریالی کیږي چې د وزیر فتح خان په کومک سره د دویم ځل لپاره د هیواد د واک چاري په لاس کې ونیسي. وزیر فتح خان هم د دغه شاه محمود د اعتبار څخه ګټه اخلي او د خپل واک د ټینګوالي لپاره بیا د وړنو ترمنځ په فعالیتونو د ولایتونو په ویش باندې لاس پورې کوي چې دغه کار بیا د شاه محمود د زوی د کامران د ناخوښۍ لامل وګرځید. شاه شجاع د هیواد په ختیځو پولو کې ډیر زیات نفوذ درلودی، خوارزواک یې درلودی. د سدوزي او برګزي ترمنځ سیاسي کشالي، همدارنګه قدرت ته د رسیدو څخه پرته نور ټولنیز مسائل هم وی چې دا خبرې د شاه محمود د اندېښنې لامل ګرځېدلې وي او د بیا خپل ځای کامران هرات ته ولېږي او نوموړی بیا په هرات کې د وزیر فتح خان د وړونو پر ضد باندې په غږ اخیستلو باندې لاس پورې کوي چې دا کار په ټول هیواد کې د هرات څخه تر کشمیر پورې د تاریخوالي لامل وګرځېدی او د دغه بلوا د مهمو امریکایانو عواملونو څخه یو هم دوست محمد خان. نموړی بیا د کشمیر څخه کابل ته راغلی او د کابل په شار کې شاه محمود د غزنی په لور باندې شاتک تار کړ. شاه محمود دې ته مجبور کړ چې د شاتک وکړي د غزنی خواته چې د دې پیښو سره سم د وزیر فتح خان د وړونو لخوا د مرګ د غچ اخیستلو په مخه باندې تاریخوالي زیاتیږي او د شاه محمود د مات لامل ګرځي چې په دې سره د شاه محمود د واکمنۍ دویمه دوره په 1313 زیږدیز کال کې پای ته رسیږي او د واکمنۍ نوره ختمیږي. ورپسې امیر دوست محمد خان د لومړي ځل لپاره واکمنۍ د چې وزیر محمد خان سره ول وخت رسیږي. ورسته له دې چې دوست محمد خان په تدریجي ډول سره خپل موقعیت په کابل کې ټینګ کړ او کابل ته ورسېدی، د پاچاهي او امارت شرایط یې ځان ته برابر کړ چې د پاچا سي او امارت چارې په لاس کې ونیسي. تر دې چې په بیا په 1315 زیږدیز کال کې د پر سر باندې د تاج ایښودلو مراسم په ډیر ساده توګه په کابل کې ترسره کیږي او نوموړی ته د امیرالمؤمنین لقب ورکول کیږي. په لومړی ګام کې د بیت اعتماد کسان د واک لري کوي او پر ځای خپل ځمن باندې ګماري. وروسته بیا د سکان پر ضد باندې جګړې ته ځان چمتو کوي. د دې جګړې د ترسره کولو لپاره مخکې د سوداګرو، هټیوالو او نورو قشرونو څخه عناره ټوله کړې وه او د خپل خوشي 15000 پلي او 10000 سرتيري په 1315 زیږدیز کال کې د پېښور په لور باندې واستوه. سلطان محمد خان د 10000 باجوړي سرتيري په دلودلو سره د امیر د اردو یو برخه و او د دغه ځواکونو د خوځیدو د رنجیت سنگ په ځواکونو کې ډېر لوی بیره پیدا کړې و. رنجیت سنگ بیا د ته حاضر سوچي د تازه د افغانانو سره روغه جوړه وکي او خپل یو پلاوي چې د هارلن په مشري باندې د امیر حضور ته واستوي. هارلن بیا دند درلوده چې په هر ډول سره وي د افغانانو په منځ کې یا په دغه افغاني لشکر کې دوی نفاق واچوي چې بیا د نوموړي پلاوي تر هر څه دمخه د امیر ورور سلطان محمد خان ته پام سو. سلطان محمد خان بیا د پېښور د حکومت د واده پور کول سره پر سکانو باندې د يرغل او جګړې څخه مخ وګرځوي او سردار سلطان محمد خان چې د لزر سرتیرو په ګډون د شپې د خو د امیر د لشکرو څخه ځان جلا کوي او د دشمن سره یو ځای سو، نو دغه کار امیر دوست محمد خان د وزارت په لیدو سره د مجبور سټ شاتګ وکي او کابل ته راستونسي. بیا په 1316 زیږدیز کال کې د هند د نوي وایسرا په توګه د لرد اکلند د ټاکل کېدو څخه وروسته امیر دوست محمد خان د نوم باندې مکتوب ولیکه او په زمن کې د پېښور په مسالې باندې ټینګار وکړ. په دې لارې کې د انګریزانو دولت د مرستې غوښتونکي نوي وایسرا بیا د امیر د لیک په جواب کې ولیکل چې د برتانیې حکومت د دې هیله مند چې د افغان او سکه دولتونو د سولې لار خپل کړي او سوله وکړي. د ترمنځ د برتانیا د نورو هیوادونو په کورنی چارو کې لاسوهنه نه کوي او ترڅنګ یې د الکساندر برنس په مشرۍ باندې یو پلاوی د سوداګریزو مسایلو د سیړلو لپاره کابل ته ولېږه او امیر دوست محمد خان کابل ته د انګلیسي پلاوی پر اتګ باندې ډیر خوشاله سو او د ته هیله مند و چې یو لړ مسلې د پېښور د مسلې په ګډون د خبرو لاره حل کړي. خو د امیر د غوښتنو پر خلاف باندې د انګریزانو د پلاوی لاوینه د پام وړ جواب د ترلاسه نه کوي او د دې لپاره چې برتانیا د افغانستان په اړه د روسیا او ناپلیون د پالیسی او مخ څخه دی په ویره کې وو. د افغانستان سره یې خپله مینه وښودله. امیر دوست محمد خان د انګریزانو د دې سیاست سره چې پېښور او د رنجیت سنګ د ځواکونو څخه تش سي د هوکړه وکړه، خو انګریزانو افغانستان ته د روسي پلاوي د راتګ بهانه وکړه او د امیر دوست محمد خان سره اړیکې پرې کړلې. د شاه شجاع او همدارنګه د رنجیت سنګ سره خپلې اړیکې ټینګې کړلې، او شاه شجاع چې په لودیانه کې د انګریزانو تر سیوري لاندې ژوند کوي، یعنی د انګریزانو سره اوسېده، د هغو سره په خبرو اترو باندې بوخت سو، او د انګریزانو دی د خپل یرغل مخکش وګرځول، یعنی د خپل یرغل لپاره دی وکاروي، او په 1903 زیږدیز کال کې زموږ پر خاوره باندې حمله وکړه. د چې د افغانستان پر خاوره باندې حمله کوي، نو راځو افغانستان د انګریزانو د لومړی یرغل په حق لوي د چې دوی د دوی یرغل یا د دوی حمله زموږ پر خاوره افغانستان باندې د لومړی ځل لپاره څه ډول و. پر افغانستان د انګریزانو لومړی یرغل د تاریخ څخه د تاریخ د نظره د هند په نیمه لویه وچه کې د سرو زرو تاج ساتنې مفکوره وه. دغه مفکوره د انګریزانو د سیاسي او همدارنګه د پوځي تګلارې اصلي او بنسټیزه موخه جوړوله. یعنی د دوی هغه اصلي مفکوره، اصلي موخه او اصلي هدف یې د سیاسي او پوځي تګلارې همدا و، چې بیا انګریزان د خپلو استعماري پلانونو د عملي کولو لپاره د یو بهانې په لټه کې و. مکناتن د برتانوي هند استازي په توګه د شاه شجاع او رنجیت سنگ سره اړیکه جوړه کړه، خپل اړیکه ټینګ کړلې، او د 1903 زیږدیز کال د جولای په 15مه د دوی ترمنځ د لاهور درې اړخیزه تړون لاسلیک سو، چې په دغه تړون کې بیا مکناتن او همدارنګه رنجیت سنگ ډیر واک درلودي، خو شاه شجاع د یو فراري سړی په توګه هغه بې واک و او کوم خاص واک نه درلودي. انګریزان د دې په بدل کې چې شاه شجاع د افغانستان پر تخت باندې کښېنوي، هغه یې د سند په شاوخوا کې د افغاني خاورې د یوې برخې څخه لکه کشمیر، پېښور، درجات او خیبر چې د دوست محمد خان د واکمنۍ لاندې وې د رنجیت سنگ په ګټه باندې منصرف کړ، او هم یې دا ورباندې ومنله چې د هیڅ دولت سره به د انګریزانو د دولت مخالف نه وي، او سیاسي اړیکې د هیڅ دولت سره چې هغه د انګریزانو د دولت مخالف وي د هغو سره به کومه اړیکه نه ټینګوي، او د هرات د خپلواکۍ چې د هغه د وراره په لاس کې وه هغه ومني، او د هغه ځای په چارو کې به هیڅ لاسوهنه نه کوي. د همدغه شرایطو او د همدغه تړونونو له مخه بیا انګلیسي ځواکونه د سرجان کینټ قومندانۍ لاندې چې د انګلیس ځانګړي استازی مکناتن وو او شاه شجاع هم ورسره وو، د 1903 زیږدیز کال په فبروري کې د بلوچستان او بولن درې له لارې پر کندهار باندې حمله وکړه، او کندهاري اوړونو د روسیې د استازي د څخه مرسته وغوښتل، خو روسانو د هغو سره مرسته ونه کړه په همدغه لومړنی یرغل باندې. د روسانو د دې کار له امله کندهاري اوړونه مایوس سول، او بې له جګړې څخه دوی پر شا سول، ایران ته وتښتېدل. شاه شجاع هم کابل ته راننوتې، او په کندهار کې مکناتن د شاه شجاع سره یو بل تړون لاسلیک کړ، او د هغه څخه یې ژمنه واخیستله چې په افغانستان کې باید انګریزان تلپاتې اوسي، او د انګریزانو د تلپاتې ځواکونو او همدارنګه یو سیاسي استازي ځای پر ځای کړي. دا ژمنه ورڅخه واخیستله، او په دې ډول سره بیا دغه کوم تړون چې وو هغه لاسلیک شو. په دې ډول سره انګلیسي ځواکونه د شاه شجاع سره د غزنی له لارې، او کیپټن ویر د شاه شجاع د زوی شهزاده تیمور سره د خیبر درې او د جلال آباد له لارې پر کابل باندې حمله وکړه. د دشمن د ځواکونو سره د مخامخ کېدو په دغه وخت کې امیر دوست محمد خان چې هغه د لویدیځ او ختیځو جبهو ترمنځ بند پاتې وو، د جنگي تیاری هم نه درلودي، نو د دشمن د ځواکونو سره د مخامخ کېدو د مخه دی تښتي او په بخارا کې نا اخلي، چې په دې توګه سره دشمنان کابل ته ننوځي. امیر دوست محمد خان هم په دې باندې نه توانیږي چې د روسیې څخه مرسته وغواړي، نو دوی همالته په بخارا کې انتظار باسي. د همدغه عمله خپه او ناهیلي بیرته افغانستان ته راستنیږي، ځان یې انګریزانو ته وسپاره، او هغوی بیا کلکتې ته واستوه. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي، د راتلونکي درسونو کې به د دې موضوعاتو ادامه په راتلونکي درسونو کې وایي، د چې په دې پسې نور څه پیښیږي او کوم واکمنان واک ته رسیږي. نو د نن ورځې پر همدې ځای درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هېر مې ومنې درنو سکونکو هله دا چې روغ او جوړ اوسې تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح خلاص وایم چې موږ تاسو نن خپل اتور لسم لوست پیلو او موضوع به هم د غذاګانو په حق ده په دې لوست کې به د مختلفو غذاګانو اړوند معلومات لاسته راوړو ورسته لدی چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او مسلمانانو په مدینه منوره کې ځای پر ځای شول او د لومړی اسلامي دولت په حالت ټینګ کړل د اسلام دشمنانو هم مخامخ دشمنی شروع کړ چې بیا دغه په پایله کې دغه دشمنی په پایله کې د مسلمانانو او کفارو ترمنځ غزوې پیل شوې او مورخین هم درنګ سیرت کوون کې هر جګړه چې هغه د مسلمانانو او د کفارو ترمنځ شي وي او په هغه کې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ګډون کړی وو هغه د غزوې په نامه یاد کړی دا او هر هغه جګړه چې هلته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم شتون یا ګډون نه درلودي هغه د سریه په نامه یاد کړی دا چې په مدینه منوره کې د اسلامي حکومت تاسیس هم کفار په عمومي توګه او همدارنګ د مشرکین په ځنګړي توګه مشرکین د ویرونکو حالت سره مخامخ کړل او د دې په لټه کې سول چې د هرې ممکنې لارې د مسلمانانو د پرمختګ مخه ونیسي او مسلمانان هم په دې باندې وپوهېدل چې کچېرې دوی جهاد ونه کړي نو د مات سره مخامخ کیږي نو همدغه وخت کې دوی د الله جل جلاله په امر سره دفاعي تیاری نیسي یا دفاعي آمادګي نیسي او دوی په غذاګانو باندې پیل کوي چې د هغو د جملې څخه ځینې مهمې غذاګانې دا دي چې یوه د بدر غذا وه دا غذا د هجرت په دویم کال کې د روژې د میاشتې په اولسم تاریخ باندې پیښه شوې وه او لابل همدا و چې مسلمانانو غوښتل د قریشو سوداګریز کاروان چې هغه د شام څخه د بکې په طرف باندې روان وو هغه کاروان ونیسي او هغه کاروان ترلاسه کړي چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم په دغه وخت کې د جګړې یا د جنگ اراده نه درلوده مګر د کاروان مشر ابو سفیان قریش ته پیغام واستوي چې د هغه کاروان د مسلمانانو د تعرض څخه وساتي نو د دې عمله زرتنه قریش چې شپږ سوه تنه یې زغری په غاړه درلودې د سلاسونو سره چې سروی هم زری لباس درلود او یا اوښانو سره دې جګړې ته آماده سول او د مسلمانانو شمېر دیارلس تنو ته رسېدی چې زیاتره یې هم انصار و دغه لشکر سره دوه یا درې اسونه او یا اوښان و او په نوبت سره مسلمانان ور باندې سپورېدل او که څه هم لږ وخت وروسته د قریشو او مشرکینو دا خبر ترلاسه کړي چې کاروان ژغورل سوی دی خو سره له دې هم دوی جګړې ته مخه کړه او په ډېر غرور او تکبر سره یې وویل چې غواړو د مسلمانانو ته سزا ورکړو او هغوی ته ماته ورکړو او هغوی مغلوب کړو همدغه دی چې بیا په دې ډول سره دا جګړه شروع کیږي او په دې غذا کې د ابوجهل او د ځینو نورو مشرکانو په ګډون سره د مشرکانو او یا تنه وژل کیږي او یا تنه نور هم اسیران کیږي چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر وکړي چې دغه وژل سوی شخص کړي او مدینې ته واستوي او د خپلو یارانو سره د اسیرانو د برخلیک په اړه باندې بیا مشوره وکړه بل غذا هم د احد غذا ده چې د غذا د هجرت په دریم کال کې وسوه او قریشو د بدر غذا د انتقام په هدف باندې درې زره تنه چې په زری جامو باندې سنبال و د دوه سوه اسونو او درې زره اوښانو سره د جګړې دپاره آماده کړل او په مدینه کې د احد د غره په سیمه کې جګړې ته آماده سول حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم په دې وخت کې د جګړې دا نقشه داسې جوړه کړه چې د اسلامي لشکر شا د احد د غره طرف ته وي او مخې د دښمنانو طرف ته وي چې حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه ته هم دنده ورکړه چې د 500 تنو غشي وشتونکو سره دغه د غره رخوا څخه چې د جبل ورماره ما په نامه شهرت درلود د مسلمانانو ساتنه وکي او د بریالیتوب او یا هم د ماتې په وخت کې بیا دغه ځای پرې نږدې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د سپاره قومندانی حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه ته او د پلی قومندانی حضرت حمزه رضی الله عنه ته وسپارل یعنی هغه کسان چې هغه سپاره و د هغه قومندانی حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه ته او هغه کسان چې هغه پیاده و او په اسونو یو شان باندې سپاره نه و هغه بیا حضرت حمزه رضی الله عنه ته وسپاري چې حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه هم هغه د بیرغچی په توګه وټاکه او جګړه شروع شوه چې بیا په پایله کې کفارو ته وخوړه او دوی تیش ته ارسول مسلمانان هم د غنیمتونو پر اغلولو سره پر اغلولو باندې بوخت او د هات په غره کې د ځای پر ځای سو څخه هم زیاتره راغلل چې د غنیمو څخه دوی پاتې نسي، او خالد چې هغه د احد غره خالی ولیدي، نو په دې وخت کې د همدغه لارې څخه د خپلو سپاره جګیالیو سره راغلي. حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه د څو تنه نور چې ورسره پاتې و په شهادت ورسول، او د شاده خواسه پر مسلمانانو باندې چې هغوی د غنیمتونو په ټولولو باندې بوخت، پر هغو باندې حمله وکړه، او مشرکین په دې باندې بریالی سو چې ځانونه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ورسوي. د هغو د خوا هم په ډبرو باندې وشتل کیږي چې دا غل عمله بیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ټپي کیږي، او د هغه مبارک غاښ هم په شهادت رسیږي. د حضرت حمزه رضی الله عنه په شمول او یا تنه مسلمانان په شهادت رسیږي، او په دغه غزوه کې د مسلمانانو شمیر 200 تنه و. ورپسې بله غذا د بني نذیر یا د بني نقدیر غذا ده، چې دغه غذا یوه بني نقدیر یوه یهودي قبیله وه چې مدینې ته نږدې اوسېدله. د خزرج د قبیلې سره یې تړون درلودې، او د مسلمانانو سره دوی د سولې تړون کړی و، خو د دې عمله چې خیانت او شرارت د یهودانو د برخلیک سره یو ځای دی، دوی د دوی په زړونو کې ریشې لري. دغه خیانت دوی دغه ریشې یا دغه د خیانت احساس چې کوم دوی درلودې، هغه نه شو دل چې پر خپل ژوندۍ باندې وفا وکړي، نو په دغه تړون کې دوی خیانت کوي. یو ورځ بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او څو تنه یاران یې په بني نذیر کې و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو کور دیوال ته ډډه لګولې وه، او یهودانو د هغه د وژلو لپاره پلان جوړ کړی و. غوښتل یې چې د کوټې د بام څخه پر هغه باندې یو لویه ډبره راوغورځوي، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ډول سره په شهادت ورسوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دغه وخت کې د وحید لارې د هغه په دغه پلان باندې خبریږي، او په چټکی سره د خپل ځای څخه په دې وخت کې راپورته کیږي، او د دشمن ته داسې ښکاره کوي چې دی د یو کار لپاره ولاړ سو، او یو کار ته ځي. د مدینې په لور باندې روان سو، او یاران یې هم ورپسې ورغلل. د دغه څخه وروسته بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم محمد بن مسلمه د داسې پیغام سره بني نذیر ته ولېږي چې د هیواد څخه به ووځي، تاسو نسی کولی چې ما سره په مدینه کې ووسیږي، ځکه تاسو خیانت وکړي او په خپل ژمنې باندې ونه درېدلاس. محمد بن مسلمه هم د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د دغه فرمان د ابلاغېدو څخه وروسته هغوی ته لس ورځې وخت ورکوي چې په دغه سیمه کې چې دغه سیمه پرېږدي. ورپسې هم د خندوق غزوه ده، چې یهود بن نذیر هم د تړون د سرغړونې له امله د مدینې ښار څخه ایستل کیږي، او هغه په خیبر کې ځای پر ځای کیږي. د مسلمانانو سره هم د ده کینه ډیریږي، او ډیره کینه یې ورسره درلوده. د همدې امله چې مسلمانانو د جګړې وړتیا نه درلوده، د مسلمانانو سره د جګړې وړتیا نه درلوده، او خپل مشر حیی بن اختاب هم مکې ته ولېږي، چې د مکې کفار او د غلطفان قبیله د مسلمانانو په وړاندې جنگ ته وهڅوي، هغوی هم په دغه کار باندې بریالي سول. او حضرت د هجرت په 15 کال کې بیا د ذوالقعده په میاشت کې لزرتنه د ابو سفیان په مشرۍ باندې د بدینه په لور باندې حرکت کوي، او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مدینه منوره کې د حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه په مشوره د 2000 زره یا غزو په اوښدوالي باندې د خندق په کیندلو باندې شروع کوي، او په خپل حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم د خندق په دغه کیندلو کې برخه اخلي. کله چې د مکه کفار د مدینه ته ورسېدل، د خندق د کیندلو کار مکمل سو. د مسلمانانو لخوا بیا خندق او د نورو طرفونو څخه د خرما او باغونه شمیدنونه و چې د کفارو د حمله مخه وګرځي یا خند وګرځي. خو یهید بن قریزه د مسلمانانو سره تړون درلود، او هغه کولی نسوی چې د مسلمانانو پر ضد باندې عمل وکړي. خو حیی بن اختب هم په پای کې په دې باندې بریالی سو چې د بن قریزه مشر کعب بن اسد دې ته وهڅوي چې د مسلمانانو سره هغه کوم تړون چې د سور دی تړون چې د کړی وو هغه د مینځه یوسي، او دغه کار د مسلمانانو د پریشانی لامل سو. هلند دا چې بیا بني قریزه هم د شنبه د ورځې په مناسبت باندې جګړه نه کوي، او د قریش څخه یې څو تنه د يرغملو په توګه وغوښتل چې د هغو په وفاداری باندې ډاډمن اوسي، او وفاداری وکړي چې د حضرت نعیم رضی الله عنه خبرې په دې اړه ډیرې شي تمامې سولې، او د بني قریزه د طرف څخه د يرغملو غوښتنه هم د قریشو او غدفاریانو بدګماني ډیروي، او د هغو د عمل یا دغه کار د مکه مشرکین ناهیله او ناامیده کوي، چې په همدغه وخت کې د خدای جل جلاله په امر باندې یو ډیر اشدی طوفان چې خاوري او کوچنی شګه هم ورسره وی شروع کیږي، او دغه طوفان بیا دومره شدید کیږي چې مشرکین او د کافرانو دیګونه خیمه او ټول شان چپکی چې دغه پیشه کفار سخت ورخطا کوي، او په پای کې ابو سفیان حکم وکړ چې لشکر دې دغه ځای پریږدي او دوی د مکې ته بیرته ولاړ شي، چې په دې ډول سره بریا د مسلمانانو په برخه کیږي او مسلمانان بری ترلاسه کوي. د بنی قریظه غزا د غزا بیا د خندق یا د احزاب د غزا په تعقیب باندې په 15 هجری کال کې وسوه، او د هغه څخه ورسته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې د یهودانو خیانت او همدارنګ د قریش او د نورو سره د هغه پیوستون ولید، او اندر دې چې د احزاب په جګړه کې د دغه خاینه قبیله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خپل تړون مات کړي، د همدغه عمل بیا دغه قبیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مدینه منوره کی اوسیدل، او د هغه څخه د غلوی شر انتظار کده. کچری د احزاب غزا پایته نه وای رسیدل، نو د هغه د طرف مسلمانان د لوی ګوار سره مخامخ کېدل، او همدغه وچ پیغمبر صلی الله علیه و سلم هوډ وکړ چې دغه خیلان وټه کوي، او د جهاد او دعوت مرکز هم مدینه منوره د هغه د شتون څخه پاکه کی، او د دغه سیمو څخه وباسي تر دې چې بیا پرتن کې کې داس شرایط پیش نسی چې هغه دې په مسلمانانو باندې حمله وکړي. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم د الله تعالی د حکم سره سم د درې زره کسیز لشکر سره د بنی قریظه پر لور باندې ځي، او 25 ورځې هم هغه په کلا باندې کې وساتل، چې په پایله کې بیا يهودان تسلیم سول، او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د هغه په منځ کې سعد بن معاذ حاکم وټاکی، او حضرت سعد د بنی قریظه په اړه خپل پریکړه هم صادره کړه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم د سعد بن معاذ پریکړه ومنله، هغه عملی بڑا ورکڑے، یعنی ہم حق تصمیم او پریکڑے عملی کی، او دا یہودانو د سسی هم چې هدف یې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او په مدینه کې د اسلامي دعوت د منځ وړل وو، چې دغه دعوت د منځ یوسی، دغه پلانونه او دغه د سسی هم پایته ورسولې. نو درنو زکونکو دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. موږ او تاسو په لومړي سر کې د غزاګانو په حق له پوهیدلو چې غزاګانې چې شې دي، چې موږ وایو سیرت کوونکې غزا دغه کومې جګړې چې د کفار او د مسلمانانو ترمنځ سوي دي، هغه په دوو برخو باندې ویشل دي. په هغه کې چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شتون درلود، هغه د غزاګانو په نامه یاد کړی ده، او هغه جګړه چې هلته زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم شتون نه درلود، هغه د سری په نامه یاد کړه، چې بیا دا چې مسلمانان خپل شکاره دعوت پیلوي او په شکاره ډول سره دعوت کوي، نو په دې وخت کې مسلمانان ډیر زورول کیږي د کفارو د خوا څخه، چې دغه حالت بیا تر خپل اوج رسیږي، او دې ته مجبور کیږي چې بیا دلته جهاد او ځینې غزاګانې رامنځته شي. د هغو د جملې څخه مو همدلته څو غزاګانې وویلې. د هرې غزا اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې بریا د کومې ډلې په نصیب کیږي. د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسو نن مکمل معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
परिवश जनाना हमको जमयन परिवश जनाना हमको जग सरल कमजन पर वैरानयम ओ जग सरल कमजन पर वैरानयम जमयन परिवश जनाना हमको सरल कमजन पैरानक सरल कमजन पैरानय خرابات وطن لری تر دیر وجل تتل فايز رندانا يم هو وجل تتل فايز رندانا يم هو ذكر لك مجنون با ويرانا يم هو ذكر لك مجنون با ويرانا يم